حالکه بردونو زور اخیسته دي چې دی شهر ته غځېدلې لار لا هم د نارسراج په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. موساکله، نوزاد، دیشو او بغران ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او د سنګین، واشیر، مارجې، ناوې، خانشین او ګرمسیر ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت په ولکه کې دي. که څه هم حکومت د نادلي په چانجیر کې لنډمهال عملیات وکړل او دمګړۍ د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د پرانیستلو په عملیاتو بوخت دي، خو وسلوالو په تیرو یوولسو میاشتو کې په چټکۍ سره د لشکرګاه په لور پرمختګ وکړ او ځانونه د ښار تر څلورو خواوو او نږدو پلو پورې ورسول. موږ د ریاستۍ د ازادۍ راډیو هلمند
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو کوچیان وایي چې د حکومت له ګڼو ژمنو سره سره د دوی ژوند ته پاملرنه نه ده شوې. دوی چې د خپلو ستونزو د چړلو لپاره نن دوشنبه په کابل کې سره راغونډ شوي ول، وایي چې له دې وروسته د خپلو حقونو غوښتنه کوي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
افغان کوچیان وایي چې د سرپناه حق څخه نیولې بیا د روغتیا، پوهنې، په عمومي چارو کې د ګډون، دوی ته د ځانګړې پالیسۍ او ګڼو نورو حقونو څخه بې برخې دي. په شاوخوا دیرش ولایتونو کې د دوی لسګونه استازي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې راغونډ شوي وایي چې له دې وروسته د یوې ځانګړې طرحې له مخې د حکومت جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د کوچیانو چارو د سمون د خپلواک ریاست مشر دلاور فیضان د کوچیانو په استازیتوب رسنیو ته وویل چې د کوچیانو اړوند چارې د حکومت دننه همغږه نه دي او دې چارو د شته کوچیانو ستونزې په خپل حال پریخی دی.
مالداری 80% وړه مالداری لدین لا زیاته د کوچی سره ده. خو ریاست په زراعت وزارت کې ده، صحت د سیاتامې ته ورکړی، مالداری د زراعت ته ورکړی ده، معرف د معرف ته ورکړی ده. د موږ لپاره انکشافي بودیجه $100,000 دی ویو، ما ته د تا لپاره به $200,000. افغانستان نفوس 10 میلیونه ده، شپږم حصه د افغانستان نفوس موږ تشکیلو، معنا څه؟ $1,000,000,000 د افغانستان د کوچیانو حق کیږي که په پیسو دي نفوس را سره کوي.
ښاغلی فیضان وایي کوچیان غواړي چې حکومت یې د دایمي مشکیدنې لپاره هر اړخیز پروګرام پیل کړي، په عامه ادارو کې د کوچیانو ونډې ته شرایط برابر شي، د ښوونې او روزنې حق ترلاسه کړي، دوی او مالدارۍ ته یې روغتیایي خدمات برابر شي. د یادونې ده چې کوچیان د دې ستونزو تر څنګ ډېر وخت د تګ راتګ په وخت کې د څړځایونو او مشکیدو په خاطر د ځایي خلکو او زورواکو له مخالفت سره مخ کیږي، چې وسله والې نښتې پکې هم شاملې وي او دا ستونزې بیا بیا تکرار شوي دي. د افغان حکومت چارواکي که څه هم د کوچیانو په وړاندې شته ډېرې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د ملي یووالي حکومت یې د حل لپاره هم اقدامات کړي دي. د چارو د ادارې د ټولنیزو او فرهنګي چارو رئیس میاګل وسیق وایي چې ولسمشر د کوچیانو د ستونزو حل ته ژمن دی، خو د هیواد امنیتي وضعیت لکه د نورو برخو په څیر د کوچیانو ژوند د ښه کېدو مخه هم نیولې ده.
ولسمشر هماغه ژمنې ته اوس هم ژمن پاتې شو، یعنې سږ کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل دي. یعنې دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څنګه ترسره کړي.
له دې سره په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازي وایي چې ولسمشر ډېر ژر د کوچیانو سره ګوري او د دوی د ستونزو د حل په خاطر پر ځانګړې وړاندیزونو غور کوي. د ولسي جرګې استازی نذیر احمد احمدزی وایي کوچیان له دې وروسته پټه خوله نه کیني او د اساسي قانون په رڼا کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
مدني فعالان وایي هغه ځوانان چې بهر ته په قاچاقي لاروسي، هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړل شي چې بهر ته د تک په پیسو په خپل هیواد کې کاروبار پیدا کړي. په ننګرهار کې مدني فعالانو دا هم وویل چې دوی هڅه کوي چې ځوانان تشویق کړي چې په خپل هیواد کې پاتې شي او په خپل هیواد کې ځان ته روزګار برابر کړي. په دې اړه شاه محمود شینوار راپور لري.
مدني فعالان وایي د دې په خاطر چې به هرته د ځوانانو قاچاقي تګ مخه ونیول شي، افغان حکومت باید ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونو ترڅنګ په داخل د هیواد کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. دغه څرګندونې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې پورز د جلال آباد د خروالې په تالار کې د افغانستان تا ته اړتیا لري تر نامه لاندې په یوې غونډه کې وکړې. ځوان څېړونکي ولی محمد کندیوال چې په سویس کې د ناقانونه کډوالو په اړه څېړنې کړي وایي که چیرې افغان ځوانان په بهر کې د غیر قانوني کډوالو له ستونزو او تکلیفونو خبر شي، نو هیڅ ځوان به بهر ته د تګ لپاره زړه نه کړي.
تر ډیره حد پورې هغه معلومات یا د هغه ژوند په اړه معلومات چې هغه په نوره دنیا کې افغانان لري، د لارو سفرونه کوي، هغه معلومات په هغه پیمانه نشته د خلکو سره شریک شوی دي. یوه لویه وجه زام دا ګڼم چې خلکو ته لام دغه لارې او هغلته ژوند یو خیالي ژوند ښکاري، په داسې حال کې چې دوی خبر نه دي، دوی لام زړه ښه کوي هلته ځي.
مدني فعال راحت ګل زرمل د غونډې ګډونوالو ته د ځوانانو د بهر ته تګ پر لاملونو رڼا واچوله. نوموړي وویل اکثره ځوانان د وزګرتیا له امله بهر ته په قاچاقي لارو تللي. دی وایي هغه پیسې چې ځوانان یې د بهر ته تګ لپاره پیدا کوي، که په وړو کاروبارونو ولګول شي، د دوی تر څنګ نور ځوانان به هم کاري بوختیا پیدا کړي.
هغه پیسې که دوی راواخلي دلته په هیواد کې په سرمایه ګذاري وکړي، که یو ورکوټې دوکان هم جوړ کړي، نو دوی دلته پې هغومره پیسې نورې ګټلی شي کوم چې دوی هلته په لویدیځو هیوادونو کې میاشتنی عاید دی. د لارې تکلیف او د مرګ واخ به ورته بچت پاتې شي.
د دې کمپاین یو تن پر مخ وړونکي قیس سلامدار وویل دوی دغه بهیر له تېر یوه کال راهیسې د هیواد په مهمو ځنونو کې پیل کړی وو، چې د کمپاین د وروستۍ غونډه یې په ننګرهار کې ترسره کړه. دی وایي له دې کمپاین څخه یې موخه بهر ته د تلونکو ځوانانو پر ستونزو خبرې او ځوانانو ته د افغانستان تاسې ته اړتیا لري پیغام رسول دي.
پنځلس کال کې د پنځلس کال چې تیر شوی دی، د پنځلس کال د ترقی او آبادی او د پیشرفت کلونه ول، او د دې لپاره چې دې ته ادامه ورکړو باید د ځوانان په دې په هیواد کې پاتې شي، خپل هغه کوم لاسته راوړنې چې لري دې په دې هیواد بیرته سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه وکړي، تر څو موږ وکړو کولی شي دغه پیشرفت دغه ترقی چې تر اوسه پورې موږ لاسته راوړلی نور مخکې بوزو او دا وساتو.
د کمپاین په دې غونډه کې د ننګرهار د یو شمېر ولایتي مسؤلینو او مدني فعالانو سربیره د ځینو ولسوالیو څخه هم په لسګونو ځوانان ورغلي وو. د کمپاین په وروستۍ برخه کې مسؤولو کسانو د ځوانانو پوښتنې ځواب کړي او د غونډې ګډونوالو ته دنده وسپارل شوه تر څو دغه پیغام نورو ځوانانو ته هم ورسوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جیشل سرمشیزی پر اقتصادی مسئلو د خبرو ترڅنګ د نړیوالو کړکیچنو سیمو په باب د خبرو لپاره هم مناسبه زمینه برابره کړي. څو د هیوادونو مشرانو او ډیپلوماتان سره وګوري او په نړیوالو مسایلو له نږدې وژغیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
په دې لیدنه کتنو کې د امریکې د متحدو ایالتونو او روسیې ډیپلوماتان په سوریه کې د یوه اوربند په اړه د خبرو لپاره یو ځل بیا سره کېناستل، خو کومې پریکړې ته ونه رسېدل. د روسیې او امریکې د متحدو ایالتونو ترمنځ له څو اونیو راهیسې په دې اړه چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش او نورو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې د دواړو هیوادونو پوځي همکاري څه ډول غښتلې کېدای شي، یوې پریکړې ته د رسېدو لپاره خبرې روانې وي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي د یکشنبه په ورځ وویل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې چې د چین په هانګژو کې د اقتصادي غونډې ترخوا وشوې، له کومې پریکړې پرته پای ته ورسېدې. د جیشل اقتصادي نړیوالې غونډې د دې زمینه هم برابره کړه چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په چین کې د غونډې تر څنګ سره وویني. که څه هم د دوی د لیدنې په ترڅ کې د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي رابرسېره شوي، خو د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته وویل چې پوتین او اوباما د سوریې او اوکراین په اړه سره خبرې کړي دي. په سوریه کې اوسنیو حالاتو د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته وهڅوله. د آلمان د حکومت ویان شتیفن زایبرت خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه چې دواړه مشرانو د سوریې د ناخوالو په باب خبرې وکړې او د غراز یې په الیپو کې د بشري ناوړه وضعیت په باب اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د جیشل د سرمشریزه په څنډه کې د چین ولسمشر هی جینګینګ او د آلمان لومړی وزیر انګیلا مرکل هم سره ولیدل او د نورو خبرو تر څنګ د سوریې د حالاتو په باب خبرې وکړې. له بلې خوا خبر راځي چې د ترکیې لومړی وزیر د سوریې او ترکیې ترمنځ د یو نوي کیلومتر پولې په اوږدو کې له داعش څخه د پاکې سیمې ډاډ ورکوي. خو د سوریې رسنۍ خبر ورکوي چې په یو شمېر بمي چاودنو کې دیارلس تنه وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو سازمان بیا د وژل شویو شمېر څلورویشت تنه ښیي. سوریه لا هم نارامه ده او د سترو هیوادونو خبرې اترې په اړه کومې پایلې ته نه دي رسېدلي.
دا هم د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا په کابل ښار کې نن دوی انتحاري حمله وشوه. دفاع وزارت وایي چې په دې چاودنو کې 9 تنه وژل شوي او 9 دیرش نور ژوبل شوي دي، خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې زیات شي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تاییدوي چې حکومت د خپلو ځینو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ټول هیواد کې 14 ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، خو د څلورو ولایتونو سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې یوازې په دغو ولایتونو کې 19 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي او ځینو یې سقوط هم کړی دی. او پر لشکرګاه بیا بریدونو زور اخیستی دی. دوی ورځې کېږي چې د لشکرګاه ښار پر امنیتي کار کمربند باندې بریدونه روان دي. ولایتي شوراوي حکومت د قرارګاو او دشت سیمو څخه سرتیری ښار ته راولي چې د لشکرګاه د سقوط مخه ونیسي.
جانا لیو نشو سپین نسی گریو